سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې تاسو آزادې راډیو ته غواړی است اوس هم خبرونه د طالبان د حکومت امریکا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2.5 نفوس لمرانی او سنوي روغتي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړه ویلي چې د واتل سلور سو ول سلوي څخه یوازې 3 نوي روغتونونه لري. د وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي لامل ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتي ستونزو د درمل لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د وزارت په لری پروتو سیمو کې د روغتيي خدماتو د پرخولو پر ارتیا پټینګر سره ویلي د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده له خوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې او د قانوني او اداري پروسو له بشپړېدو وروسته د دغو روغتونونو د جوړولو چارې پیل شوې. د امنیت وزارت په وینا اوس مهال په یاد کې د ټولو روغتونونو د بسترونو ظرفیت یو زرو البته ديار لزر ته رسیدي چې تمه د نوي روغتونونو په جوړولو سره به پر زر نور بسریز تمه اضافه شي. د امنیت وزارت د افغانستان په لور پروتیسمي کې خلکو ته د روغتي خدماتو د کمالي خبره داسې ملګري چې په دې وروستیو کې خزې د تبیز ذکر په مرکزونو کې حمله ذکر منع کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او وای روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګه نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې 3 میلیونه پسونه او زی اته لکه شیدې ورکونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجو څخه د پاکدو په خطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمه نورو ادارو خبرداري ورکړي چې پر روان 2015 کال کې به هم په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د باندې ازادي کورپونوي بنسټ ویلي د سمالیه ترلاسه د معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو ملان شریعت غاک رادیو ته د ملي رادیو په تلویزیون پاډولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي رادیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز ولایتونو کې په رادیو سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي رادیو او شریعت غاک رادیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبیت وړاندې کړی دی. د ایران پولیسو په تهران ښار کې د افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري ایجنسی راپور لمخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو او د غیر ماجوز کسانو د استخدام لپاره مهر لګول شوې ده. ایرانی چارواکو هغه افغان کډوالو ته چې اسند لري د غیر ماجوز اتباعو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدو او بندرونو ځای و. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو په یزد کې ښار کې شاخوا شلغه کسان هغه سوداګریز مرکزونه مهر لکړی و چې بیا ستاسو کډولې په کار ګمارلې و. او ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږتنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې په دې پیښه کې دی و نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شوې او د درې نورو وضعیت نسبتا ښه خودل شوې. د نیویارک د پولیسو د ادارې و بیان ویلي چې خای دغه ټاکسي چلوونکي د کومي ناروغي د غیزو لامل دا کار کړی وي خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه د مسله دا تایید شوی. پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشر الله ساته د پلویانو ترمنځ د وینې خطې په نتیجه کې سلور اسلام پالی وسلوال بشل شي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې برېټانیا میشتي د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د پیغه پرون چهارشنبه په دمشق کې هغه محل وشو چې د تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله چې د ډنګ شوی حکومت یو چارواکي ونیسي. راپور لمخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی پرانګ شوی په خپل سری احکام او زرګون بندیانو پیدا مولو تورن دی. د خبرونه ډیره برخه د نورباسته خبرونه ته ځانګړې شوې ده خو سم راپورونه
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت د امریکا وزارت وایي په افغانستان کې د ولسوالیو 2.5 اوسیدونکو روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د وزارت سرپرست په خبري کانفرنس کې ویل چې د 1400 څخه یوازې 3 نوي روغتي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتي خدماتو ترلاسه کولو لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. نور چې ساده سنګه کړه پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسېدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چهارشنبه په یوه خبري کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسېدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکز شته. جلالي وویل په هغو ولسوالیو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته، اوسېدونکي اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تېرېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي، چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغېز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسۍ په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی لالګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي.
کوشش ډایرک دلته مریض پیدا شي په دې ته موږ مریض ګاډي کې واچو د جلبا خاره په داسې شپږ زره افغانان موږ نه باندې کړی ګان نه داسې کلینیک دلته په دې ساحه کې شته چې موږ په پال کلینیک کې کلینیک شاته داسې خدمت په مریض سره کې وشي.
د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسېدونکي علاودین هم ورته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډېره شدید اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 1.2 میلیونه افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې ان په یوه ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 300 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسي په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ زوی برید دوا ورځې وروسته پاکستان په رسمي توګه ومنله چې دغه برید ځواکونه کړی دی. په دغه برید کې چې د طالبان حکومت سخت خبرګون ښکاره کړی، د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا 50 ولسي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د دوی د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په کابل کې په یوه غونډه کې په دې اړه توندې خبرې وکړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سټیشن بې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه و. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې دیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون ابل ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو. تارخزی و سپنگیری شهیدان کرو و کورن دی پیلان کرو دا کم شجاعت نده دا هیچ میلان نده همدغ وزیرستانیانو چه لس کال مخت دی پا وزیرستان کی کورن ورلان کرو تا بسیرا واخستل تا امین ورتبا کرده
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي میمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هیواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هیواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی له دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو چې په رسنیو کې نومونه نه دي په ډاګه شوي ادعاوې کړي چې په دغو هوایي بریدونو کې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي او د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي پکې وژل شوي دي د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفتر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره د وزارت په یو خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستاني کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د دې هیواد د ځانګړي د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکي حکومت ته سپکاوی وباله
دوی باید سنجیده سیاست خپل کړي ما ته د ټوله دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسی پلاوی ویلیگی استازی دی ویلیگی هغه دلته په خبر او بوختی هغه دی مذاکرات کوي هغه دی نزدېکټ راولي او هغه دی په غزه کې دی خبر او دی مذاکرات په میز ناسوي او ته دی شال خواته عرب شوروالو زی بمبارو کې دا د خپل حیات بدنامي نه ده دا د خپل حیات توهین نه ده دا د خپل ملکی حکومت په سپک نظر کتل نه دي
که هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی کوي خو د طالبانو دفاع وزارت له دغه برید وروسته د سیشن بی په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې هغه د افغانستان پر خاورې ښکاره تیری بللی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انښتو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد په وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي خو پر کابل واکمنو طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي نن پر دې موضوع خبري کوي چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګي پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانې کړې د یو نوي راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړې دي د طالبانو حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدیدی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوز د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکی او مدني فعاله وژما سایل ملمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنشي.
ماسل دانش چې بولم که دانشگاه بسته شو
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د
هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته یار سردار چې دې مایسه کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې یار سردار په دې باندې کله چې دې کارونه کې دې دې احتیاط دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل په ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنه نیمه برخه چې هغه خوې نه دي فلج کړی شي نو ته بي دې چې د اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساتنه دا تاوان دی. سیاسي اغیزې موږ تاسو وینو خو د خوې په مخ باندې د خوې او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکو مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړي زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. استاس په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته او تاسو درنا ملمناتا. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي. او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي د خپل د ماشومان خبر روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې لپاره دي کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو لپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای ترسو افغانی جامعه افغانی ټولنه هم داسې شاته پاتې دغه خزا او سونه چې شي دې هغه نه خبر پاتې سي نه پوها پاتې سي اونیش کولای چې خپل حق نه خبر سي حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ د دې معنا چې دا چې هر انسان کاغه شوی کاغه سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای او په افغانستان کې خو موږ تاسو ټول پویږو چې څنګه چې تعلیمي بنسټونه او هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره او اما لکه ما ورځنه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخه تروري او د بندیزونه په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري دا هم اسلام سره پټا کار کړي او هم د افغاني اناناتو سره پټا کار کړي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او انجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د انجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. تاسو په نظر باندې دغه د انجونو د زده کړو په برخه کې
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ډېرې قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې د روان حالت په خلکو باندې چپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت، اقتصادي وضعیت او ټولنیز په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار په دوه مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلي دا خبره، نو هوسیم بندو چې دا په هیڅ حصولو کې، نه په اسلامي حصولو کې، نه په غیر اسلامي حصولو کې، دا داسې یو څه روان دی تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شي. هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یې نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړه. دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې مېلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار مې خپلو خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه بده ده کوي، یا واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې، او اوس یوه مور ده جدي مورانی د لیلانی. نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان هغه حساسي او بنیادي تداب جوړوي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، هغه په خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. همدا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې، هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کېږي ټولنه څومره تاثیر گذاره ده د سالم اولاد د شتون، او کله چې هغه د هېواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو، او ډېرې الیزلې ورته لیدو چې دا حالت باید په هر څه زر تزره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي، او تاثیرات د سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د خوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو کړي شاو ولاړو، نو تاسو کومه پرمختګونه په نړۍ کې وینئ؟ تاسو کله د کشفیات په نړۍ کې وینئ؟ تاسو که هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه په نړۍ کې منځ ته راوړي. هر هیواد نر ښځې تلاش کړی چې خپل هیواد یوه
داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسیږي چې په هغو کې د هغو هېواد وګړي په اسوده کې ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هېواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي و تللي، هغه خپل مشکلات یې غټ مشکلات یې لرل، اما هېڅ وار یې په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کرد، ده قومونو پکت که جنگو نجور کرد، ده جب پکت که جنگ جور کرد، افغانانی ده جب پنامه، ده پختو ده پاسی، ده تاجکو ده پاسی، ده شیعه و سنی، پا هر شکل چه ده هغا مهارتونه چه ده افغانستان ده بربادهی پخاطر بانده، پلا روا چول ده که بریالی نشود. بالاخره ده خطرناک ترین پلان آنچه نیمه طولانه ده پکور بندیوانه که او ده افغانستان ده اقلقی پیشرفت او به حقیقی سول و ثبات به بحرکا په دو بانده تقریبا په دو دری کالو یا دری مکالو که دی بریالی شود، چه ده افغانستان ده خلکو ده پاره ده من لوار خبره نده. خو های کاش که چه ده افغانستان خلکو زد درک لرم، ده افغانستان ده خلکو نه پداخل هدف می پده، افغانستان پداخل کده زد پیم چه ده کتا حالت کدی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکاری مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکاری مسله ده، چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو نه چې څومره بیکاری، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره تهدید کېږي. دا هغه ټول څه دي چې درک یې لرو، اما بیا د ما خواهش دا دی چې هی کاش کې د افغانستان خلک که په داخل کې دلته د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دې لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان کې خو دا تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه، اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدان د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هېواد کې په هر کنج کنار د دنیا کې ټولنی جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی او په بل هېواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري، خو لري چې دی فعالیت وکړه، ځکه اصول د دیموکراسي دي، اما راجستر په حق خو نه لري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې د افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به اوس په عملي کېدو کې دی، دیوان نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودرېږي، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نشي. نن د افغانستان مېرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان بخصوص مدینه طبقه نه کړه چې دا ته یوه عادي مسله معلومه شي، ځکه افغانستان ټولنه لرینه سالاره ټولنه ده. په دو کې شک نشته چې هلته به دښه ډېر پیاوړې کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي، ځان په پامده بولي، بیا هم په شکل چې باید نری ښځو ته ارزښت ولري، دومره ارزښت نه ورته لري. دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله. بل په ټوله دنیا کې په د افغانستان دلته کله چې یو غږ جګي ټولو به لاس یو کړی و. موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی، دلته اوس په و باندې بس نه دی، ضرور هم نه دی، بس په دو دی چې څه رقم د مېرمنو دو مشکل ته د حل لاره، د دو مشکل ته د حل لاره دا ده. موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان سه یو نه شي د مسلې ته د نه ځواب نه کړه، غږ جګ نه کړه. دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی، د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیولی کېږي، د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي، د دوه مسول به هر وګړی د افغانستان په داخ به افغانستان د نن دی چې به هر تاریخ ته جواب کوي. مننه
ستاسو څخه اغلی نظامی. اغلی سایل ستاسو څخه به پښتنه وکم، تاسو واردل چې اغلی نظامی ویل چې د شذو د ټولنې څخه حذفول یوازې شذو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي، او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی. زه ستاسو پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالۍ دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه سته، خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، انجونو ته د اگزیټ ازموینې اجازه ورنکړل، بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران یې او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي. ستاس په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده، په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي، اسانتیاوې رامسته سي، خو بیرته بیا په شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي.
وګورئ لکه لانا چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول، اوس همدا څو وخت موده مخکې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول، دا ډیر یو واضح پیام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مهربان ده او کومکونه مرته کوي. اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع او هغه نه پس دوی دا اقدام وکړو. دوی ته معلوم ده چې همدا اوس مرګ میر د میاند چې کوم دی هغه تقریبا 9 او 10% نه هم زیات شوی دی. شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې، به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمو ته زی آلته بيخي ستنه. دې ته معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته، ایران سو پاکستان البته بیشتر الته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي. ډیر خلک داسې دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکوي، شهیدان کیږي. ټول نخبه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقصود لپاره یا سیاسي مقصود لپاره استفاده کوي. دوی په شوزو باندې داسې فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه وکړي، دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني. تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه، خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي. تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې د دوی مقابل کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابل کې قانونونه غواړي چې پاس کی. یورپین پارلمنت دوی ډیر زر به دوی باندې قانوني اقدامات وکړي، دا هغه د نتیجې د وجه یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکټران چې دي هغوی باندې بندیز ولګوي. یعنی دا هغه آخري
دو دوی زور و چې غواړي دا رقم اوخی. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې ښځینو ته نقص نه رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته ویسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ سي او ګار سي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د بڼ نه ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زموږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده، زموږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې دپاره چې نړیوالو باندې دوی فشار راوړي، خپل هماغه مقاصد چې کوم دي چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه دپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسېږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو اړ تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لالګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپله سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشټوالي له امله ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویلي دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې کښینو او جلال آباد ښار ته وړو چې 15 یا 16 زره افغانۍ یوازې پر کرایه باندې ځي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نشته چې د ناروغانو درملنه پکښې وسي. د جوزجان ولایت د لپجار کلی یو اوسیدونکی علاءالدین هم همداراز یو شکایت کړی دی. ده ویلی دی چې روغتیایي مرکزونه دومره لیرې دي چې خلک رکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې وي مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکوونکو نشتون به څومره لویه ستونزه وي. اغلی نظامي، ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ باید هغسې ټرین سوي او په زده کړو سمبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکوونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولی سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي او بنیادي سوال دی چې د هر انسان څخه دا پیدا کېږي چې په ناروغۍ پورې تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وزن چې په افغانستان کې حاکمه ده که راشول لږ شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو، د دو پرابلمو سره وخته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دو ته کاچ په ترقم وکړلی شي یو ټیم هغو محل ته دی، حداقل چې دښمن صدمه ورته ونرسي حداقل مې ځای په ځای کاه او هغو خلکو ته کومک وکړو. موږ به چې دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وتنرو ښځې تربیه کي او د لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې سکو. نو راغله لوس په دو سوال جواب کړم. وګورې چې اوس که د زه خو د افغانستان دننه نه یم چې زه پرې وکړم چې څومره هلته څه خبر ده، خو که هر څو سوله وي کې که هر څو قراري وي کې چې یو غریبه کورنۍ چې په هو کې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې حداقل د 4000 یا 3000 یا 2000 یا کمو زیاتو کرایه ده په لاس راوړي چې دی په ولسوالۍ نه په مرکز نور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه. نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کیږي. نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نه زړونه ټول دي یا ی اولادونه په خارج کې دي، څه دی په خارج کې دي چې تابن دي که نور نوي په پاکستان کې خو پراته دي، اما هغه د دی ستاس صفوف یې هغه یې خور لري، مور لري، ښځه لري، خپل مریض سره قم کیږي. ټول خو یې داسې نه دي چې د یو سره ټول لوته ده امکانات برابر دی، دی به ټول د خپلې میرمنې لورانې خورانې د بل ملک ته تداعي کوي. د دو بدبختۍ څخه خو دی هم لاس ګریوان دي، دا بدبختی خود دی هم گریوان تا لاسا چولای دی. نو دا واضح خبره داشت دا یو درغت خطر دی، بار بار میلی چه درغت خطر دی. من فید دو چه دا افغانستان تولنه دی مکتبونو دی تردلو دی پانتونونو دی تردلو لو بزاریه سات چی امده رقم دی کورانه شیرازه دی کورانه صلح و ثبات دی دو غلارنه نور هم صده مالیمی ام که بس اگلتا کن مریض وی تا فکر رو که چه اغا پیسه و نلیری تومره مواجی که پو کرنه که تا حالت مخی ترسی تومره روانی حالتونه هر کسون را خرافی از در افغانستان خلق عجیب وجل کی اغا یو مطال آوی دست یو وجنه چه وینه و نسیتی نن هغ رقم وجل کی پر روانی حالتون آخده کی طولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لیدی دا کوم هو سره شوې چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې چې تو درګوي خارجیان په رسمیت وپیژني نو کې خو شک نشته دا خبر خو سعید راشي بیسې د سعید هغه کوي اما دا بدبخت دومره فکر نکنه چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دغه مرزه چې ځای نارینه ته وروستای نشم دا په کور کې مړه کیږي. دا د بین چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا دوازه خبر ده چې نه ته ښځه ارزښت نه لري، یو انا وی بله خور و مورم ورته ارزښت نه لري، ښځه م ورته ارزښت نه لري، میرمنې هدف نه ده. نو دلته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس ده افغانستان ته ډېر غټ خطر دی، ډېر غټ خطر دی، ډېرې ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې به زیات هم شي. بیا وایم چې په دوکې د افغانستان د دښمنانو ډېر غټ لاس دی. د هر لحاظه موږ د خوست افغانستان خلک وینو چې روانن، هېڅوک که په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي، نو پس ته دو به د څومره نور پر رواني حالتونو به آخته کی، څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ځاله به ګرځي. هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله، د ترور مسله، د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوالې منځته راغللې او فقر لمن وغوړوله، فقر تغار وغوړو، هلته ډېرې تباهۍ منځ ته تللی شي. یعنی زه هیڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی، څومره ناخوالو ته مخ دی. خو هغه د چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه، نن به نو مجبور زه د یوې مور ته صفت، د یوې لور ته صفت، د یوې خور ته صفت، زه دغه یو متل تیر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غش ناورین په مقابل کې تش لاسي په دو معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، یو غږ کېدلی نشو که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو. ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه دي نظامونه یې چې ولا دو نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه داشی لاس ته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي. نو زه هیڅ الفاظ نه ورته لرم، زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه اغلی نظامی زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی سایل، زه غواړم چې ستاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راواړوم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړي دي. د یوه کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤولانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته وویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسېدونکې هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کیدلی سي چې یوه حل لاره و دغې ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانیستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې دي چې باید ښځې پکښې کار وکړي، دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کیدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په باره مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ وپیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک دپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ دپاره نه ده راغلی. هغه دې دپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان 40 کال نه بلکې 100 کال وروسته ویسي. اول باید مونږ تاسې په دې پوه شو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاست مداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه توګه کو، هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنو کو چې مخسی. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په واره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کېږي دا باید مخې ته کړو. صرف په دې چې زه رئیسم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکم، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو، خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولی شو باید وکړو. اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې که غواړي په افغانستان کې پاتې سي، او که دوی نه کوي نو
یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا رداده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان کا پښتو خبرې کوي کا د پښتانه کلتور لږ نس کاپی کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي. او همدا تاوتریخوالی، همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړي ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لرئ چې دا ووښې، تاسو حق لرئ چې دا ووژنې، تاسو حق لرئ چې د دوی حقوق پایمال کړئ. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې ملا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان دي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپیژني. طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو. نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ نه دي. مننه
آغلی سایل. مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوری. د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لا دی چې روغ جوړ بس خورجانې.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ راووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه لاګه، خوشاله کوم علي بشیر خور، ډیر خوشاله سلمه چې پاس له ډیر مودې مساجا واره دي. زستا سیمې شنه وردون کې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده ورته. موږ په بار بار ویلي خپل د حکومت سمور غوښتنه کړې ده چې دغه د تیپه باخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي، خورجانې چې درس وایي. خدلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخ کې خور زما خور درناوی ورته لرمه په ډیر درنښت. زین زمر داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې د سینو کې کوي، خورجانې چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، دا حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت ته بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي. د دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلې دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي په اکثر ولسوالیو کې. موږ ولسوالي هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې پکښې کې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یو روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه کېږي. خو موږ د حکومت سملالی بشیر خور دغه یو غوښتنه کوو چې دغه لږ دي پر 30,000 کور باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نور کلینیکو ته خورجانې یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 1,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنۍ په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې اجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورجانې هغه ښځه دي په درو وهل چې په د دې دغه نه مراتي خورجانې هغه د ګیر چې پر ټولو خوندې محدودیتونه نه لګوي کېږي ځکه د افغانستان د خورجانې لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته وکړل موږ د پدیدالې د خورجانې چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډېر دینه برابر کړي بعد برابر خوندې دغه
ډېر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلې نظامي تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې. ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي دا کېداسې د دې لامل څه چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز وسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم. مننه کوم ته کومګم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نو شو پرمختګ نشو کړلی. هو سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري، خور لري، لور لري. بالاخره دغه هوڅه دی چې په زور ده لس کورنۍ دي چې زوري نه رسي چې پنځه زره افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکړه. نو تاسو دغه ټکي ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد وشي؟ او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم؟ د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده، چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. نو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشد ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقي دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نشي اچولی. راشه کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داس نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیان لري چې هغه په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي. ا د تا د نرو د ښځو پروا نه لري، که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان له بهر ټول غږ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول ده د تاسو پروګرام نور بستی وګوري. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږي، خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دواری. نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لري د تا وطن دی ته پی او کار دی پی. نو ولې موږ په خپله صبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په صبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو؟ موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی. نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي، ازان ته خبر نو انتقاد خو باید وشي، که توی ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانې دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړ ورته چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغیر وځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غږ جګوي مجبورې دي، ته وروره زه د تا نه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سفر سره د کورنۍ ده، هغو ته ډوډۍ څه کورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوئ، تحلیل ونه کوئ چې ولې انتقاد کیږي. انتقاد وړ دی، باید انتقاد وشي. افغانستان یک قانون قانون شاته.
بله، ډیره مننه آغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واورید. د دې خبرونې وختم نور پای تر رسید. د خپل دواړو ملمنو آغلی وژما سایل او آغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.